وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه از نوري اس نوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وایي ټولو سیاسي نمایندګیو ته سپارښتنه کړې چې د هغو هیوادونو پولیسو یا ساتونکو ته چې افغان کډوال په زور له خپل خاورې باسي او افغانستان ته استوي ویزه ورنکړي.
تمام نمایندگی های سیاسی و کنسولی هدایت دادیم در صورتی که کشورها بخواهند به طور اجباری پناهجویان ما را برگشت دهند برای محافظین امنیتی آنها ویزه صادر نکنند.
خغلی ربانی دا خبر نن دی ولسی جرګه په استجوابیا غونډه کې وکړه. د غراز د کډوالو د چارو وزیر هم دی غونډه تور بلل شوی او ترڅو د وکیلانو پوښتنو ته جواب وایي. البته د افغان کډوالو چې له ترکیه او ځینو اروپایي هیوادونو ایستل کیږي پر دې موضوعات پر دې موضوع په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. مخکې د چریدي خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې آذربایجان او په جلا شوې سیمه نګور نه خرباخ کې ارمنستان په لو بیلتون غوښتونکو ویلي چې هغه اوربند چې پرون پرې موافقه شوې وه د شپې لخوا تر ډېره ساتل شوی و. د روسي خبري اژانسونه وایي موسکو په څو ورځو کې ایران ته د اس 300 دافع هوا سیستم استول پیل کړي. خو مخې له دې چې د سیمه ییزو نړیوال خبرونه واورئ، ناجیه صفی د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
افغان چارواکي ټینګار کوي چې هیڅ داسې افغان کډوال به ونه مني چې په زور له اروپایي هیوادونو افغانستان ته استول کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی ته تر اوسه له حزب اسلامي ډلې سره د سولې د خبرو په تړاو کوم مخالفت نه دی لیدلی. د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د داعش ډلې 9 وسلوال وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه چارتر الوتکې ته به په کابل کې د کیناستو اجازه ورنکړي چې له اروپا څخه پکې په زور افغان کډوال راوستل شوی وي. صلاح الدین رباني نن د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل که چیرې اروپایي هیوادونه وغواړي چې افغان کډوال په زور له خپلې خاورې وباسي دوی به امنیتي مسؤلینو ته ویزې ورنکړي.
مذاکراتو کې خپل ټولو سیاسي او کنسولي نمایندګیو ته موږ هدایت ورکړې که چیرې هیوادونه وغواړي چې افغان کډوال په زور له خپلې خاورې وباسي د دوی امنیتي ساتونکو ته ویزې ورنکړي.
دوی ټینګار کوي چې هیڅ داسې افغان کډوال به ونه مني چې په زور له اروپایي هیوادونو افغانستان ته استول کیږي. خغلی ربانی وویل یوازې هغه کډوال له دې پریکړې استثنا دي چې د مارچ له 6 وروسته یونان ته رسیدلی وي. افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د داعش ډلې 9 وسلوال وژل شوي دي. د دغه وزارت لخوا نن په خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د داعش ډلې په وړاندې د عملیات د ننګرهار په نازیانو، کوټ او اچین ولسوالیو کې شوي دي. دفاع وزارت همدارنګه د هیواد په بیلابیلو برخو کې د یو شمیر نورو وسلوالو مخالفانو د وژلو خبره هم کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی تر اوسه له حزب اسلامي ډلې سره د سولې د خبرو په تړاو کوم مخالفت نه دی لیدلی. د دې شورا مرسیال عطاور رحمان سلیم نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت په حکومت کې د سولې د خبرو په تړاو اجماع شته.
حکومت وحدت ملی کې وحدت نظر موجود دی او ټول متفق دي په همدغه یو خبره باندې چې د حزب اسلامي درومو سره مذاکرات ادامه پیدا کړي او هیڅ قسم مخالفت وجود نه لري.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره د افغان حکومت د سولې د مذاکراتو په دوام داسې ګونګوسې شته چې ځینې حکومتي کړۍ له دغې ډلې سره د سولې په خبرو کې مخلصه نه دي. او د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت مسؤلین وایي هڅه کوي چې تر راتلونکو 3 پورې دا هیواد د برېښنا د تولید له پلوه خودکفا شي. د دغه وزارت مرستیال امان الله غالب نن خبریالانو ته وویل چې دې هدف ته د رسیدو لپاره په یو شمېر طرحو کار کوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجمالان څخه اورئ.
آذربایجان او په جلا شوې سیمې ناګورنو کراباخ کې ارمنیا پلو بیلتون غوښتونکو ویلي هغه اوربند چې پرون پرې موافقه شوې وه د شپې لخوا تر ډېره ساتل شوی و.
د بلتون غوښتونکو یوې پوځي خبر پاڼې ویلي په لومړۍ کرخه کې په عمومي توګه ورباندې عملي شوی و. د آذربایجان د دفاع وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په سیمه کې وضعیت ترینګلی خورا و. خبر پاڼه زیاتوي د آذربایجان وسلوالو ځواکونو د تماس په کرخه کې هغه اوربند چې پرې موافقه شوې په بشپړه توګه عملي کړې. یو روسي خبري اژانس بیا د آذربایجان د دفاع وزارت له خولې ویلي چې ارمني پلو بلتون غوښتونکو په تیرو 24 ساعتونو کې 115 ځلې له اوربنده سرغړاوې کړې. دلته د دواړو لورو ترمنځ له خونړیو نښتو وروسته پرون پر یو اوربند موافقه وشوه. دا په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو سختې جګړې ګڼل کېږي چې په ناګورنو کراباخ سیمه کې رامنځته کېږي. په روسیه کې بندې اوکراینی پوځي پیلوټې نادیا ساوچنکو د نه خوړلو او نه څښلو اعتراض پیل کړی. نوموړي د روسیې د یوې محکمې لخوا په 22 کاله بند محکومه شوې ده. د دې پیلوټې مدافع وکیل مارک فین نن وویل چې موکله یې غواړي سمدستي بیرته اوکراین ته واستول شي. ساوچنکو 24 کلنه ده او د اوکراین په ختیځ کې د دوو روسي ژورنالیستانو په وژلو کې د لاس لرلو په شمول په ځینو تورونو په 2014 میلادي کال کې ونیول شوه. پر نوموړي د حس د پریکړې عملي کېدل له پرون راهیسې پیل شوي. نوموړي د دې بند پریکړې په اړه د استناف غوښتنه رد کړې. وایي د دې خلاف د قضیې څېړل قانوني نه دي. نوموړي پر دې لګېدلې تورونه رد کړي او تر دې مخکې هم په روسیه کې د بند کېدو په اړه څو ځل اعتراضونه کړي دي. اخوا په هالند کې نن یو ټول پښتنه روانه ده. په دې ټول پښتنه کې له ګډونوالو پښتل کېږي چې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پیاوړتیا موافقه رد او ملاتړ وشي. په ټول هالند کې د رای ورکولو مرکزونه په سیمه ییز وخت سهار 9:30 بجې پرانستل شول. د هالند حکومت د دې ټول پښتنې د نتیجې پر بنسټ پریکړه کوي چې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د همکارۍ تړون تایید کړي او کن د اروپایي ټولنې شلو نور هیوادونو تر دې مخکې دا توافق تایید کړی دی. د اوکراین پخواني ولسمشر ویکتور یاناکویچ د 2014 میلادي کال په وروستیو کې له اروپایي ټولنې سره د دې توافق له لاسلیک کولو ډډه کړې وه. همدا مسله هغه وخت په اوکراین کې د نوموړي پر خلاف د اعتراضونو او له واک څخه د یاناکویچ د لرې کېدو سبب شوه. په دې پسې روسیې کریمیا له ځان سره یوځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې په پلوۍ د بلتون غوښتونکو سره شخړې پیل شوې. روسیې خبری اژانسونه وایي مسکو به په څو ورځو کې ایران ته اس 300 د هوایي دفاع سیستم استول پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي زمیر کابلوف انټرفاکس خبری اژانس ته وویل هغه نه پوهیږي چې دا توغندي به نن واستول شي او که نه خو ایران ته لیږل کېږي. ایران او روسیې په 2001 میلادي کال کې تهران ته د اس 300 دافع هوا سیستم د 15 دسکاو د ورکولو موافقه لاسلیک کړې وه. خو په 2010 کال کې ایران ته د دې وسلو انتقال وروسته له هغه وځنډول شو چې تهران ته د نو وسلو پور کولو بندیز ولګید. تیر کال د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو له اتمی موافقه وروسته تهران ته د دغه پرمختللو مزایلو د سپارلو مخه خلاص شوه. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غوړې د خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي ټولو سیاسي نمایندګیو ته سپارښتنه کړې چې د هغو هیوادونو امنیت ساتونکو ته ویزه ورنه کړي چې غواړي افغان کډوال په زور له خپلې خاورې وباسي او افغانستان ته واستوي.
تمام نمایندګي های سیاسي و کنسولي هدایت دادیم در صورتی که کشورها بخواهند به طور اجباری پناهجویان ما را برگشت دهند برای محافظین امنیتی آنها ویزه صادر نکنند.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د غراز د کډوالو چارو وزیر نن ولسی جرګې استجواب کړی و. د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر او د افغانستان د متحد اسلامي حزب مشر وحید الله سباون ویل افغان کډوالو سره باید کوربه هیوادونه د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو سره سم چلند وکړي.
هغوی خپل خوږ وطن پرېښی د هغوی سره خپل همدردي څرګندوم او د ټولو ملکونو نه غوښتنه کوم چې هغه په زور واپس نشي.
کابل ته ورغلی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د مرکچی پلاوی مشر وایي د افغانستان له حکومت سره د سولې پر روانو خبرو کې یو ستونزه دا ده چې دغه حکومت د سولې په برخه کې واحد دریز نه لري.
متاسفانه ما به یک نظامی روبرو هستیم که دارای یک زبان واحد نیست.
د هلمند په ګډون یو شمیر سیمو کې په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونه له خپلو پوستو ایستل شوي او په ځینو ستراتیژیکو نقطو کې له سره تنظیم شوي. اوسنی امنیتي وضعیت په پام سره آیا دغه ستراتیژي مؤثره ده؟
ځینو مجبوریتونو له مخې به دا ځایونه شستي وي. کله نو هر هغه پوسا، هر هغه موضوع، هر هغه لیش ځمکه دوی خوشي کوي او هغه ته طالب راځي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره دغه راز دغه هم دا ماورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان په نړۍ کې د تېر کال د اعدامونو په اړه په یو نوي راپور کې ایران، سعودي عربستان او پاکستان هغه هیوادونه یاد کړي چې ډېر خلک یې اعدام کړي. د اساسي او بشري حقونو او د ښځو د پروګرامونو نوې لړۍ هم درته خبرو. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر لکه څنګه چې مخکې مو وویل وایي ټولو سیاسي نمایندګیو ته یې سپارښتنه کړې چې د هغو هیوادونو امنیت ساتونکو ته ویزې ورنه کړي چې غواړي افغان کډوال په زوره له خپلې خاورې وباسي او افغانستان ته یې واستوي. په اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو د څرنګوالي په هدف نن د افغانستان د بهرنیو او کډوالو چارو وزیران ولسي جرګې ته وربلل شوي وو. د کډوالو چارو وزیر دغه راز وویل چې د افغان کډوالو د پناه غوښتنې په د افغان کډوالو په سلو کې څلوېخت پناه د افغان کډوالو د پناه غوښتنې څلوېخت فیصد درخواستونه مسترد شوې دي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر پورته کوي.
بله نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل په اروپا کې د افغان کډوالو بد وضعیت افغانانو ته اندېښنې پیدا کړې دي. د افغانستان ولسي جرګې د چهارشنبې په ورځ په دې اړه باندې د وضاحت لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر ولسي جرګې ته استجواب کړی وو او وکیلانو دوی نه وضاحت وغوښت. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دوی اروپایي هیوادونو سره په تماس کې دي او له اروپایي هیوادونو څخه غوښتي دي چې د افغانستان حالاتو ته په کتو باید د افغان کډوالو په دوسیو باندې له سره غور وسي. د همدارنګه وویل چې په اجباري ډول د افغان کډوالو خپل سفارتونو، سیاسي نمایندګۍ، ډیپلوماټیکو ادارو ته سپارښتنه کړې ده. هر هغه هیواد چې غواړي په زور باندې افغان کډوال یا په اجباري ډول افغان کډوال خپل هیواد راستانې کړي، د دوی د امنیتي محافظینو ویزې د نه اجرا کوي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې اړه ولسي جرګه کې وویل:
علاوه از تاکید ما بر عدم قبولی بازگشت غیر داوطلبانه پناهجویان، در مذاکرات برای تمام نمایندگی های سیاسی و کنسولی هدایت دادیم در صورتی که کشورها بخواهند به طور اجباری پناهجویان ما را برگشت دهند، برای محافظین امنیتی آنها ویزه صادر نکنند.
همدارنګه ښاغلی ربانی وویل چې تر اوسه پورې 4,190 افغان کډوال چې په اروپایي هیوادونو کې وو خپل حاضر سوي دي چې په دوتلانه ډول بیرته افغانستان ته راستانه شي. د پام دېړه معلومات ورکړل چې اوس هم په جرمني کې شاوخوا 1,200 افغان کډوال غواړي چې بیرته هیواد ته راستانه شي او په دې اړه باندې کار جریان لري. همدارنګه وړاندې وویل چې تر اوسه پورې د 124 هغه افغان کډوالو چې اروپایي هیوادونو ته د تګ په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړي، د هغه اجساد افغانستان ته انتقال شوي دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت همدارنګه معلومات ورکړل او ویل چې تر اوسه پورې 2,95,000 افغان کډوالو په اروپا ته تللي دي چې لامدې جملې نه تقریبا 9,500 سندونه ترلاسه کړي دي. د 2,800 اقامه داوي روانې دي او همدارنګه د 40% افغان کډوالو چې د ټولو کډوالو 1,00,000 شاوخوا جوړوي، د دوی هغه د درخواستونه د پناه غوښتنې درخواستونه رد شوي دي. وکیلانو وروسته ولسي جرګې وکیلانو توند غبرګون وښود، یعنې ویل چې دغه معلومات موږ ته تاسو پخوا هم راکړي دي. په وروسته جرګه سری سوله او خبریالان له جرګې نه راووتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه نور معلومات هم ورکړل وکیلانو ته. د وکیلانو په دې اړه باندې وروسته څه ونویل؟ بله نوري صاحب.
بله رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، نن د ولسي جرګې غونډه ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د غرض د کډوالو رسنیدونکو چارو وزیر غوښتل شوی و ترڅو له اروپایي هیوادونو په تیره بیا له ترکیې څخه د پزور افغانانو د ایستلو پر مسالې د وکیلانو پوښتنو ته وضاحت ورکړي. د یادونه وړ ده چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه وایي چې هغه افغان کډوال چې له یونانه ایستل کیږي او ترکیې ته استول کیږي، ترکیه هم بیرته افغانستان ته استوي. د غرض د ځینو نتایج شو راپورونو له مخې اروپایي اتحادیې هم پر یو پلان کار کړی دی چې له مخې 80,000 افغانان بیرته افغانستان ته استول کیږي. افغانستان ته د افغان کډوالو د پزور ایستلو په غبرګون کې د غراز د بشري حقوقو یو شمیر ډلو هم عکس العملونه څرګند کړي دي. په تیرا د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې کوربه هیوادونه باید له افغانانو سره د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو سره سم چلند وکړي، ځکه چې په هغه هیواد کې امنیتي وضعیت ښه نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان کې د افغانستان د چارو مسؤل حوریه مصدق پرون ازادي راډیو ته وویل چې داسې هیوادونه لکه افغانستان، سوریه او عراق ته د کډوالو بیرته ستنول د جګړې له سیمې د تښتېدلو انسانانو پر بنیادي حقونو تېری دی. هغې وویل په افغانستان کې جګړه روانه ده، هلته د طالبانو او نورو افراطي ډلو فعالیت په خپله د اندېښنې وړ دی. په افغانستان کې اوس مهال هره ورځ د دې په وینا په اوسط ډول له لسو نه تر پنځلسو پورې حملې کېږي چې دا ټولې د اندېښنې وړ خبرې دي. لکه څنګه چې موویل د افغانستان حکومت هم د په زوره افغانانو د ایستلو سره مخالفت څرګند کړی دی او ویلی دی چې هغو الوتکو ته به اجازه ور نه کړي چې پکې افغان کډوال په زور ایستل کیږي او کابل ته انتقالیږي. او د غرض بهرنیو چارو وزیر هم لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل ویلی دی چې په بهرنیو هیوادونو کې ټولو سیاسي نمایندګیو ته سپارښتنه کړې چې د هغو هیوادونو امنیت ساتونکو ته ویزې ورنه کړي چې غواړي افغانان په زور له خپلې خاورې وباسي او افغانستان ته واستوي. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر او د افغانستان د متحد اسلامي حزب مشر وحیدالله سباون وایي اروپایي هیوادونه باید په زور افغان کډوال له خپلې خاورې ونه باسي. ښاغلی سباون وایي د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو له مخې افغان پناه غوښتونکي په اروپایي هیوادونو کې د پناه مستحق دي او هیوادونه باید دې مسلې ته پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې ویلي یو شمېر افغان کډوال به له خپلو هیوادونو وباسي. له وحیدالله سباون سره د همدې موضوع په ارتباط زموږ همکار اسدالله لودین ملکه کړی او په سر کې د کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
د هر ملک مهاجرین چې هر خواته تللی دي او د هغوی خپل انتخاب دی او وضعیت نه او د حالاتو او د بدامنۍ او د ښه ژوند او یا د سرپناه په خاطر باندې هغوی به خپل خوږ وطن پرېښي. د هغوی سره خپل همدردي څرګندوم او د ټولو ملکونو نه غوښتنه کوم چې په هماغه بینالمللي مساقونو باندې چې مهاجر څوک په زور واپس کولی نه شي او دا قانوني نه ده، نو په کار ده چې که افغان مهاجرین وي او که د سوریه او که د عراق او که د بل ملک نو هغه په زور واپس نشي او هغه خپل اختیار ته
پرېښودي. دا سه راپور نه هم خبر شوی چې اروپایي ټولنه او دغه راز ترکیه د سوریه، عراق او افغانستان له کډوالو سره د مور مېرې چلند کوي یا دوګونی چلند ورسره کوي. په دې معنی چې هغوی غواړي چې سوری کډوال هلته پات شي، افغانان راوځي، اما هغه شرایط چې په افغانستان کې دي له سوریه او عراق سره مطابقت لري چې هغه امنه دي. تاسو افغان حکومت په دې برخه کې څه کړی دی او آیا دا سه یو پیغام اروپایي ټولنې ته رسولی چې هغه کډوال چې اروپا ته تللي لامل امنیتي ستونزې وي؟
پیام مهاجرینو ته دادی چې هغوی عجله پناهندگی وغواړي، دوی څوک په زور نشي ایستلی. د ملکونو نه هم زما دا تقاضا ده او دا هغوی ته زما پیام دی چې دغه ټول ملکونه چې آباد شوي دي همداسې د مهاجرینو نه آباد شوي دي او مهاجرین هغوی په ضرر نه دي، د هغوی په نفع تمامېږي، هغوی دې ظلم ونه کړي او دا مهاجرین که د هر ملک بېرته دې واپس نه کړي په زور باندې او بیا دې د مور مې سلوک خو دې بېخي نه کوي. ټول یو شان مهاجرین دي او د مستۍ نه څوک د افغانستان نه نه دي تللي او مهاجرین دې هم کوشش وکړي چې ځان سرتنام کړي او خپل غوښتنلیکونه دې هغه نږدې مقاماتو ته او مسؤولو هیاتانو ته چې څوک هلته دي هغوی ته وسپاري.
سباون صاحب، داسې اندېښنې او انتقادونه هم شته چې افغان حکومت د کډوالو ستونزو ته جدي پاملرنه نه کوي. څو ورځې وړاندې د ولسمشر هغه خبره هم که څه هم وروسته بیرته یو څه تصحیح شوه، خو داسې ویلي وو چې له کډوالو سره دا همدردي او زړهسواندي نه لري. افغان حکومت اوس څه کوي که چیرې اروپایي ټولنه دغه 80,000 شاوخوا کډوال راستانه کړي او دوی کې اکثره هغه کسان دي چې د امنیتي ګواښونو له امله یې هیواد پرېښی، دوی ته څه چمتووالی شته د نن په افغانستان کې چې بیرته دوی په کابل کې میشت شي؟
د دې ضرورت نشته، یو څوک چې مهاجر شوی دی په خپل طبع راځي، وطن یې دی، موږ یې په خدمت کې او د جنوب ویل چې خبره هم داسې خنوه تعبیر شوې د ټولو چارواکو د ټولو مسؤلینو د مهاجرینو سره د همدردۍ دغه دی نظر دی. واپسي د هغه خپل فخر ده که څوک واپس کیږي راضی دی وطن دی او هغه تدابیر چې زمونږ په اختیار کې هغه به د هغو په خدمت کې
سې قومونو قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر وحید الله سباونو چې وایي افغانانو چې خپل هیواد پریښی دی او اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي دي دوی په هیواد کې ستونزې لري او اروپایي هیوادونه باید هم له دوی سره د بشري حقونو نړیوالو قوانینو سره سم چلند وکړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
کابل ته ورغلی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند مرکچی پلاوی مشر وایي د افغانستان له حکومت سره د سولې په روانو خبرو کې یوه ستونزه دا ده چې دغه حکومت د سولې په برخه کې واحد اندریز نه لري. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیال مولوی عطاالرحمن سلیم وایي د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی باید دا روښانه کړي چې کومې حکومتي کړۍ له حکومت سره له دغه ګوند سره د سولې د خبرو مخالفت کوي. قاسم سولم علی نور هارو لاندې کوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره د افغان حکومت د سولې د مذاکراتو په دوام داسې ګنګوسې سته چې ځینې حکومتي کړۍ له دغې ډلې سره د سولې په خبرو کې مخلصه نه دي. خو د سولې عالي شورا د دغې موضوع په ځواب کې وایي دوی تر اوسه له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو په تړاو کوم مخالفت نه دی لیدلی. د دغې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت په حکومت کې د سولې د خبرو په تړاو اجماع سته.
حکومت وحدت ملی کې وحدت نظر موجود دی او ټول متفق دي په یو خبره باندې چې د حزب اسلامي د رومو سره مذاکرات ادامه پیدا کړي او هغوی سره چې کوم خبرې شروع وي دغه کامیابي ته ورسیږي، موافقت ته ورسیږي، هیڅ قسم مخالفت وجود نه لري.
نوموړی ټینګار کوي چې د حزب اسلامي پلاوی باید هغه کسان او یا هم ډلې مشخص کړي چې د حکومت له ادرسه له دغې ډلې سره د مذاکراتو مخالفت کوي. ښاغلی سلیم ویل چې لا هم د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره خبرې روانې دي، خو په خبره دغه مذاکرات تر اوسه پر عمومي مسایلو راڅرخي نه پر جزئیاتو باندې. نوموړی ویل تمه کېږي په هغه ناسته کې چې د پنجشنبې په ورځ د افغان حکومت او حزب اسلامي د استازو ترمنځ کېږي د سولې د خبرو پر جزئیاتو هم بحثونه وسي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ یو پلاوی له نږدې درو نوی راهیسې په کابل کې دی. سول افغان حکومت سره د دغې ټلې د سولې خبرې پر مخ بوزي. د حزب اسلامي دغه پلاوی وایي ځینې کړۍ سته چې د سولې له ټینګښت څخه ویره لري. د دغه پلاوی غړي محمد امین کریم د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د سولې د دغه مخالفو کړیو په اړه وویل
متاسفانه ما به یک نظام روبرو هستیم که دارای یک زبان واحد
دی. وی په خوشنۍ سره موږ له یوه داسې نظام سره مخامخ یو چې په یوه ژبه نه دی. استاسو دا مه غواړئ چې د مشخصو کسانو نومونه یاد کړم، بلکې ټول هغه جریانونه، کسان او ډلې چې په تیرو شپاړسو کلونو کې له جګړې څخه ګټه اخیستې، د عادلانه نظام له جوړېدو څخه چې له حکومت سره د حزب اسلامي ډلې د مذاکراتو موضوع ده، متاثره او پریشانه دي. ښاغلی کریم د رسنیو هغه راپورونه رد کړی چې ګڼې دغه ډله له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په اړه له خپل مخکیني شرط څخه تیره سوي وي، بلکې هغه یې سولې ته د رسېدو لپاره یو هدف وباله. نوموړي ویل چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو موضوع یوازې د سولې د خبرو د پیل لپاره د شرط په توګه نه دی یاد کړی، خو په خبره یې په اوږد مهال کې د بهرنیو له حضور سره مخالفت لري. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي کابل ته د مذاکراتو لپاره څو ځلې پلاوي راستولي او په وار وار یې د بهرنۍ ځواکونو د وتلو موضوع د یوه شرط په توګه یاده کړې ده. له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو وتل هغه مسله ده چې وسلوالو طالبانو هم له حکومت سره د سولې د خبرو د پیلېدو یو شرط بللی دی. له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې هم چې ټاکل سوي وې د تېرې مارچ میاشتې په ترڅ کې وسی، له همدې امله ځنډېدلې دي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم له طالبانو سره د مذاکراتو د ځنډنې کېدو په غبرګون وویل پاکستان چې د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې کمیټې غړی دی په دغه پروسه کې صادقه نه دی. له حزب اسلامي سره د ځینو کړیو د مخالفت موضوع هغه څه ده چې د چارو یو شمېر کارپوهانې هم تاییدوي. د سیاسي چارو کارپو یونس فکر وایي حکومت کې اوس دوه جهاتونه موجود دي او په خبره په حکومت کې یو شمېر پخوانی جهادي کړۍ له دې ویرې لري چې حزب اسلامي به د دوی څوکۍ ونیسي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب. از رادیو آشنا صدای امریکا گفت و شنود خبر اتر
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مولا ازادي رادیو واورېده. ازادي رادیو د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو اورېدی شي او د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو هم په همدې څپو یعنی په ټول افغانستان کې په 2290 او لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي. د هلمند په ګډون په یو شمېر سیمو کې په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونه له خپلو پوستو ایستل شوي او په ځینو ستراتیژیکو نقطو کې له سره تنظیم شوي. اوسنی امنیتي وضعیت په پام سره آیا دغه ستراتیژي مؤثره ده؟ پر موضوع اجمل اند د پوځي چارو له کارپو باري آرز سره مرکه کړې. هغه د حکومت دغه وروستي اقدام په اړه وویل:
هلمند په هکه دوه حالات مطرح دي. په نظامي اصولو کې یو دفاع ده، یو تعرض دی. او په اصولو کې تعرض د دفاع ډېر مشکل، ډېره توانمندي غواړي. نو که موږ په دفاعي حالت کې په پوستو کې ځان ونه ساتلی سو، دا به ډېر مشکل وي چې موږ بیا تعرض ته آماده سو. تعرض هم توانمندي ډېره تر دفاع غواړي. زه فکر کوم چې د هلمند ساحه پراخه ساحه ده او جنګي فشار ډېر زیات دی پر حکومتي ځواکونو باندې، او حکومتي ځواکونه هم شک نسته چې په درایت باندې تراوسه پورې هلته جنګېدلي دي. نو ځینو مجبوریتونو له مخې به دا ځایونه خوشي شوي وي، که نه نو دا یقیناً هر هغه پوسته، هر هغه موضوع، هر هغه لویشت ځمکه دوی خوشي کوي او هغه ته طالب راځي.
د دفاع د وزیر استدلال دا دی چې موږ سرتیری ډیر زیات خواره کړو، دا هغه څه دي چې خپله وسلوال طالبان یې غواړي، نو په دې توګه به زموږ قواوې ضعیفه وي، کمزوري به یې. دی وایي که په ځانګړو نقطو باندې تمرکز وکړو موږ به د جګړې نه وخت په لاس کې واخیستلی شو. آیا که په ځانګړو نقطو کې تمرکز واوسي امنیتي ځواکونه به ونه کولی شي له هغې نقطو نه بیرته ځان پیاوړی کړي او په اصطلاح په سیمه کې وسلوال وځپي؟
زما په اند که د وزیر صاحب دفاع دغه خبرې واقعیت ولري، لومړی باید ومنو چې تېر لس کاله یا یولس کاله یا دولس کاله مو اشتباه کړې ده. که دا کار عملي او د ښه نتایجو لرونکی وي، ولې په دا تېرو کلونو کې دا کار نه دي شوي چې دونه تلفات مو ومنله، دونه فرار د سربازانو ومني، منابع ټول مصرف شولې، پس له دیارلسو کالو څخه موږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې ځینې سیمې باید خوشې کړو. او دا کلمه چې موږ دا ځکه خوشې کوو او پر ځینو خاصو نقطو تمرکز کوو، دا یو نامعلوم مفهوم دی. دا څوک نشي توضیح کولای، نه توضیح کولای شي چې تر کومو نقطو په کوم حالات کې، یعنې په افغانستان کې اوس په دا فعلي حالت کې تر هلمند هم بله جګړیزه نقطه شتون لري، نه لري. نو چې موږ تر هلمند ولسوالۍ مکمل خوشې کړو، پر کوم بل ځای باندې موږ تمرکز کړو، په څه شکل تمرکز کړو؟ زه فکر کوم چې دا یو مجهول استدلال دی.
په هلمند کې که د ځینو سیمو خوشې کول د افغانستان د اوسنۍ امنیتي ځواکونو لپاره مناسبه لاره نه ګڼئ، په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د بریا لپاره د تاسو په فکر باندې مناسب اقدامات به څه وي؟
زما په اند یوه لویه بدبختي د نظام په پیڅه ده، هغه فساد دی. د ښه حکومتداري نشتون د هلمند په هکله په خاصه توګه درته وایم، د هغه ځای د رهبري د تعین او د هغو د کړنو په هکله داسې یو حالات رامنځته کړی دي چې خود به خود دولتي قواوو ته هم د امنیت په هکله باندې ډېرې ستونزې را خلق کړي دي. زه فکر کوم چې تر ټولو د مخه په هلمند کې یو ښه اداره رامنځته کول دي، تر څو هغه اداره په تریاکو کې ښکېل نه وي. دا یو. او په دوهمه درجه کې د پرسونل د دفاع دپاره باید هلته زیات شي، او دې امکانات په پوره توګه وکارول شي. خو تر ټولو مهمه دا چې امریکایي ځواکونه باید هلته په جګړه کې صحي.
د پوځي چارو کارپو باري آرزو چې د افغان ځواکونو د وروستۍ ستراتیژي په باب خپل نظر څرګندو. په دې وروستیو کې ویل کیږي چې افغان امنیتي ځواکونه د هلمند په ګډون په یو شمېر سیمو کې خپلې پوستې پریښي او په ځینو ستراتیژیکي نقطو کې له سره تنظیم شوي دي. خدای وایي چې دا ستراتیژي محاصره نه ده. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دو اونیزو پروګرامونو نوې لړۍ درته خپرو، د اساسي او بشري حقونو او د ښځو. خو اوس اجمل ان په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
دا افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه چارتر الوتکې ته به په کابل کې د کیناستو اجازه ورنکړي چې له اروپا څخه په کې په زور افغان کډوال راوستل شوي وي. صلاح الدین رباني نن د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل کچېرې اروپایي هیوادونه وغواړي چې افغان کډوال په زور له خپلې خاورې وباسي، دوی به یې امنیتي مسؤلینو ته ویزې ورنکړي. دا افغانستان د سولې علي شورا وایي دوی تر اوسه له اسلامي حزب سره د سولې د خبرو په تړاو کوم مخالفت نه دی لیدلی، خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مذاکره کوونکي پلاوي غړو ویلي چې د ملي وحدت په حکومت کې د غیر ډلې سره د مذاکراتو په برخه کې یو نظر نشته. دا افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د داعش د ډلې 9 تنه وسلوال وژل شوي. دا عملیات د ننګرهار په نازیانو، کوټ او چین ولسوالیو کې شوي. آذربایجان او په جلا شوي سیمه ناګورنو کرباخ کې ارمنیا پلو بلتون غوښتونکو ویلي هغه اوربان چې پرون پرې موافقه شوې وه د شپې لخوا تر ډېره ساتل شوی و. په هالند کې نن یو ټول پښتنه روانه ده. په دې ټول پښتنه کې له ګډونوالو پوښتل کېږي چې آیا له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پیاوړتیا موافقه رده او کوم ملاتړ وشي. په روسیه کې بندي اوکراینی پوځي پیلوټې نادیا ساوچنکو د نه خوړلو او نه څښلو اعتراض کړی. ساوچنکو د روسیې د یوې محکمې لخوا په 22 کاله بند محکومه شوې. او د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویلي د ولسمشر بارک اوباما اداره به سره لدی چې هڅه کوي ایران له اقتصادي بندیزونو خلاص شي. امریکایي ډالر او یا د امریکا مالي سیستم ته د ایران د لاسرسي اجازه ورنکړي.
او سم نجیب زمان اقتصادي خبر نوړندې کوي.
د افغانستان د اوبو انرژي وزارت وایي چې د کجکی او کاپیسا د باغدرې د برېښنا د تولید بندونه پانګونې ته چمتو دي. په هغه اعلامیه کې چې جمهوری ریاست خبره کړې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی د اوبو انرژي وزارت چارواکو ته دنده سپارلې چې د کجکی او د کاپیسا د باغدرې بندونه پانګونې ته وسپاري او ګټې اخیستنې ته چمتو کړي. په هلمند کې د کجکی د برېښنا دریم فاز او د کاپیسا د باغدرې د برېښنا د تولید بندونو په فعالیتو سره به افغانستان د تولید برېښنا لپاره یوه هدف خودکفاسی. د افغانستان د اوبو انرژي وزارت چارواکي وایي داسې طرحې جوړې کړې چې له مخې به تر راتلونکو څو کلونو پورې افغانستان د تولیدي برېښنا له اړخه خودکفاسي. د دغه وزارت د انرژي برخې مرستیال امان الله غالب نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل چې دا نوې طرحې د لمریزې بادي انرژي او د برېښنا د تولید د بندونو لپاره جوړې کړې دي. افغانستان اوس مهال ټولټال 1250 میگاواټ برېښنا مصرفوي چې 0 میگاواټ وارداتي او یوازې 160 میگاواټ تولیدي برېښنا ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې د قینې بندر او د لاجوردو د اوسپنې پټلۍ په مرسته به ډېر ژر منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته د افغاني اموالو صادرات پیل سي. د دغې خونې د رسنیو برخې مسؤول سیام الدین پسرلي ازادي راډیو ته ویل چې د لاجوردو د اوسپنې پټلۍ د قینې بندر سره نښلول کیږي او دا به د ترانزیت په برخه کې افغان سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلي پسرلي وایي چې د لاجوردو ترانزیتي لار د اګست په میاشت کې رسمن ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي.
د لاجوارد ریل پټلۍ د اقینی بندر څخه شروع ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان، بلغارستان، همدغسې ترکی او اروپایي هیوادونو ته ځي. دا زموږ د تجارت دپاره، زموږ د صادراتو دپاره، زموږ د وارداتو دپاره ډېر مهم دی.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې د چارواکو د معلوماتو له مخې د دغې خونې یو پلاوی نن اقینی بندر ته تللی تر څو په دغه بندر کې د افغاني تولیداتو او محصولاتو یو نندارتون جوړ کړي او د صادراتو او وارداتو د چارو د سمون لپاره چمتوالی ونیسي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغاني 50 پوله، یو یورو 8 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني 40 پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني 25 پوله او زر پاکستانی کلداري 644 افغاني.
له نجیب زمان مننه چې اقتصادي خبرونه واورول. د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو البته دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي او بشري حقوقو او د غراز د خزو لپاره ځانګړي ام پروګرام خلدي مخکې په نړۍ کې د اعدامونو په اړه یو راپور راخلو. د بخښنې نړیوال سازمان په نړۍ کې د تیر کال د اعدامونو په اړه په نوي راپور کې ایران، سعودي عربستان او پاکستان هغه هیوادونه یاد کړي چې ډیر خلک یې اعدام کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دغه راپور کې چې نن یې خپور کړی دی په ټول ویلي چې په ټوله نړۍ کې لږ تر لږه 1,640 اعدامونه شوي چې د ورم کال په پرتله په اعدامونو کې 50% زیاتوالی ښیي. نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې اورئ.
د افی د نړیوال سازمان مشر سلیل شتی ویلي چې په نړۍ کې د اعدامونو د شمیر لوړیدل ځورونکې مسله ده او مخنیوی یې باید وشي. سلیل شتی ویلي ایران، سعودي عربستان او پاکستان په زیاتو مواردو کې له شفاف او منصفانه قضاوت پرته او په بېساري ډول زیات خلک تیر کال اعدام کړي دي. دا قتلونه باید بند سي. په تیرو لږ تر لږه 25 کلونو کې دولتونو دومره خلک نه دي اعدام کړي. د سلیل شتی په وینا دا ناسم باور چې اعدام به موږ ته په ټولنه کې زیات امنیت راکړي باید له منځه ولاړ شي. دا افی نړیوال سازمان وایي چې د نړۍ د اعدامونو حقیقي شمیر شاید تر هغه چې د دوی په رپورټ کې یادونه سوې ده لوړ وي، ځکه یو شمیر حکومتونه په پټه مجرمین اعداموي. د بیلګې په ډول د افی نړیوال سازمان په خپل کلنی رپورټ کې د چین یادونه نه ده کړې چې د نړۍ د نورو هیوادونو په کچه زیات اعدامونه کوي، خو په دې اړه ارقام دولتي راز ګڼي او له خپرولو یې ډډه کوي. د افی په نړیوال سازمان کې د اعدامونو څارونکی اولواتو سین په پولا وایي چې د اعدامونو د شمیر د لوړېدو دقیق عوامل لا نه دي څرګند.
Some executions take place in secret, so
it's very difficult to la ham mujrimin po pata aidanish khoda bashari khuno sarun ki us da imkan nari che pada si wadunu la kiran ki arqam tar la sakri da afina rewal sazman wa ida idamuno da shmer la ziyat wali sara da idam saza da la manzawrun la para jini par mukhtaguna ham shwidi chirun kai olowat usin popola azadi ra jota wai chi tirkal pa kango fiji aw madagaskar ki da mujrimino pra idam bandiz walaget.
Last year saw a dramatic rise in executions globally with the IS.
تیر کال په ټول نړۍ کې د اعدامونو شمیر لوړ و چې په تیرو 15 کلونو کې ساره نه دلیدل شوی. دا څکه چې په ایران، سعودي او پاکستان کې ډیر خلک اعدام شوي دي. تیر کال د ورم په پرتله 50% زیات خلک اعدام شوي دي. خو د نړۍ په ځینو برخو کې پرمختګونه هم شوي دي. د بیلګې په ډول په کانګو، فیجی او مدغاسکر کې پر اعدام بندیز لګیدل دي. د افی نړیوال سازمان څرګندوي چې تیر کال په اروپا او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې څوک نه دی اعدام شوی. بیلاروس یوازنی هیواد دی چې لا هم د مجرمینو د اعدام سزا عملي کولای شي، خو تیر کال حتی په بیلاروس کې هم څوک نه دی اعدام شوی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مدني صفه 12.9 او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو په پراختیا کې د خبرو اترو د رول په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلومات لرونکو وګړو د څنګه مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. خبري اترې د بشري حقوقو د فرهنګ په پراختیا کې څومره رول لري؟
دا چې څه تحصیل لري په بشري حقوقو باندې، هغه دا دی چې په فامیل باندې یا په خانواده باندې هر څه نه، خو د معلومات د سړي د خپل د ځانه یا د خپل د فامیل نه په جامه کې په اصلاحاتو باندې پارسه باندې راځي. دا خو حقوق بشري د هر چا حق دی چې کله په شو باندې بحث وکړي سی یا په هغه باندې گفتگو وسی یا هم د مقایسه وړ وګرځي او کله چې په سرزنش یا هم په هغه مسایلو باندې ورته راځي. بشري حقوقونه هغه حقوق دي چې ټول په جامعه کې لري او د تاثیرات یې دا دي چې په نرم یا هم په اصلاحي ډول باندې باید باندې بحث وشي.
ډیره مننه ملک ساده صاحب. په ګټورو خبرو اترو کې باید کوم نقاط په نظر کې ونیول سي؟
په معاصر ډول چې او چې باندې بحث وشي، یو دا چې قدرت د بیان ولرو چې وسو کولای چې او چاته او ښه خبره یا یو ښه خبره واورو، او په زمن کې چې مخاطب سره یا مخاطب چاته چې مونږ خبرې کوو هغه باید ښه پیام واخلي مونږ نه، مونږ ته ښه جواب هم راکړي. په زمن کې څو مسائل نور دي چې مثلا باید همدیګر پذیری ولرو، یو بل ته ښه غوږ ونیسو او ښه خبرو ته وسو کولای چې ښه ځواب ورکړو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیل را لوم سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په لاپسا یواله یا په دالاس یواله
وو باندې لرو مو دوکومنت خایش لرو چې مو دوه وو باندې بس لې
فکر چې محکمې لخوا. ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مدني صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلای شي. ملک زاده صاحب، د ورستي پښتنې په توګه لکه څنګه چې تاسو تاریخوالي د بشري حقوقو د ارزښتونو خلاف یو کار دی، مخکې له وخت پریکړه څنګه د تاریخوالي لامل ګرځي؟
دا چې کله مونږ غواړو چې یو چا باره کې بحث وکړو، یو چا سره مونږ چا باره کې یو څه نظر ورکړو، تر څو چې مونږ پوه نه شو چې هغه څوک ده، څه مسائل لري، باید هغه باره کې بحث ونه شي. ځکه چې سړی یو چا باره کې یو څه شي باره کې معلومات نه لري او هغه باره کې منفي نظر ورکړي، هغه منفي نظر طبعا تبعیض ته وړي او تبعیض زی کینه اخلي او بیا هم خشونت هغه نه بالاخره خشونت جوړیږي. او چا باره کې چې منفي نظر ورکړي خشونت ده، بالاخره خپله خشونت ته راځي. په دې مسایلو کې بل حاصل ده چې هغه هم حسي او متقابل یا یو بل سره ښه رفتار کول دي. پیژداوري باندې چې هغه بحث وکړه او بل په شجاعت سره د خپل اشتباهات منل دي، چې باید کله چې موږ کوم اشتباه ته مخامخېږو هغه باره کې باید کوم بد عکس العمل ونه کړو، خپل اشتباه باید اصلاح کړو او بل ښه مهارت ولرو په خپل په بیان کې، په خپل په بحث کې چیرته او چې اوس وکولای او چاته چا سره چې موږ په هغه موضوع باندې چې هغه کولای شو هغه باندې پوه کړو او ښه پیام هغو ته ورکړو او مقابل یا مخاطب چې زمونږ څوک ده هغه ته هم ضرور ده چې زمونږ هغه مثبت یا د چا مثبت پیام واخلي. او بل ځکه چې مونږ کوچنیان دي، مثال څه فرهنګ چې مونږ مخکې بوزو هغه دو هم هماغه فرهنګ ځان سره اخلي، ځان ته جذبوي هماغه فرهنګ، هماغسې که ګاونډیان وي که جامعهیي سړی وسي کولی چې اصلاحی یا هغه فرهنګ چې زمونږ او تاسې جامعهیي منی، زمونږ او تاسې خلق یې منی، هماغسې فرهنګ باید مونږ ځان عیار کړو، آماده کړو. ځکه چې که هر فرهنګ او ځان ته هغه کړو، د ځان نه شروع کړو چې هغه فرهنګ ځان باندې ومنو. مونږ او تاسو کولای شو مثال د خبرې چې بیا یې تکرار کړم، هر اصلاحی یا مثلا هر فرهنګي که هر څه د خپل کورنۍ د خپل ځانه بلاخره کولای شو چې مونږ دغه فرهنګ اصلاحی فرهنګ جامع ته وړاندې کړو.
قدر منوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسودا نیازه.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. را
روان خبرونه کې په دې خبرې کوو چې کله په یوې کورنۍ کې مایوب ماشوم پیدا شي د کورنۍ غړي د ماشوم مور ملامتوي. دا چې ولې ماشوم سوی شکل یا مایوب پیدا کیږي علت او اسباب څه دي او د حمل په جریان کې باید مور کوم ټکی په پام کې ونیسي چې ماشوم یې صحتمند پیدا شي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې داسې دود دی چې کله یوه مور حمل ولري د امیدوارۍ په جریان کې حتی یو ځل هم ډاکټر ته نه ورځي او هغه سپارښتنې چې باید یوه میرمنې د حمل په جریان کې له ډاکټرې ترلاسه کړي دوی ورنه بې خبره وي. نو که یوه مور د حمل په جریان کې کم خونه شي، ویټامینونه یې کم وي او یا په خپل سر دارو درمل وکاروي، دا ټول د دې باعث کیږي چې یوه مور مایوبه او ناروغ ماشوم وزېږوي. ډاکټران وایي د خپلوانو ترمنځ واده هم کیدای شي د دې باعث شي چې ماشومان سوی شکله یا مایوبه پیدا شي. اکثرا لیدل شوی که په یوه کور کې میرمن مایوبه ماشوم وزېږوي، ټوله ګناه پر مور وراچول کیږي. د کورنۍ غړي پیغور ورکوي او په دې خاطر چې مایوبه ماشوم یې زېږولی تل یې رټي. د ننګرهار اوسیدونکي عادله وایي دې د کاکا له زوی سره واده کړی، اوس یې ماشومان مایوبه پیدا کیږي، نو د کورنۍ غړي دا ملامتوي او تل ورته سپکې سپورې وایي.
ما مې د کاکا زوی سره واده کړی، زما دو ماشومان دواړه پښې کږی دي. په کور کې ټول ما ته په دغه باندې ګوري چې دا دې ګناه ده، هغې د ما د زړه نه خبر نه دي چې زه څونه دې ته ځورېږم. چې کوم کار خراب شي یا لږ دېګ خراب شي، د کور ټول خلک ما ته په قاریږي، وایي چې مایوبه ماشومان یې وګوره، وایي دې دا کار وګوره، خواښ مې ما ته سره جنګ کوي، وایي چې دا ماشومان یې مایوبه دي. ماما دا خو زه د خدای پاک کار ده، نو زما ماشومان چې مایوبه دي د هغې پلار اوس غواړي چې بل واده وکړي، او زما خواښ یې ډېر تشویقی، وایي چې دې به ټول ماشومان داسې مایوبه وي، ته ځان ته بل واده وکړه چې سم روغ ماشومان دې پیدا شي.
خدیجه چې په یوې لرې پرتې سیمه کې قابله ده وایي کله چې مایوبه ماشوم پیدا شي کورنۍ مور ګرمه بولي. نوموړی د خپل یوې ناروغې کیسه کوي چې خواښې د مایوبه ماشوم تر پیدا کېدو وروسته پیغورونه ورکول او دا یې ملامته ګڼله.
داسې خو دا اوس تېره شپه نوکري کې زموږ تېره هفته کې هم همداسې یو پېښه وه چې خواښې ویلې چې ماشوم لاسونه نول او ملا یې هم سوری وه، وایي چې دا ما سره بده ژبه کې بده ګزاره کې یا د خپل مېړه نه رضایت ښکاره کوي. په قصه کې مې وویل چې موږ ورته ویلي لږ څه مایات راوړه او بلند خواړه راوړه چې دا یې وخوري، په دې وخت کې دا ورته ضرورت لري. هغې داسې بې تنا ونیوله، ما ویل ولې وایي ځکه دا خپله ګناهګار ده، که ګناهګاره نه وایي داسې ماشوم به نړۍ ته نه راوړه، په دې باندې زما د زوی هم نوم بدېږي. ژړل هم او ویلي چې دا ماشوم چې څومره پټ کولی شي، موږ ته یې پټ راکړي چې تر څو موږ پټ تر کوره ویسو. او نه دا خو دا نه کېدای شي هغه صحیح غذا هم ورنه کړي، صحیح استراحت هم ورنه کړي، اوتانه او پیغور ورته پاتې.
میرمن خدیجه وایي په کلیو او بانډو کې داسې پیښې ډېرې زیاتې دي. دا وایي میرمنې په لرې پرتو سیمو کې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
زیاتې میندې داسې زیږېدنې ترسره کوي چې سوی شکله یا نومالیګانې لري، انسفل او هایدروسفلونه، او یا هم د په ساده ژبه چې ملایې سوري، مغزي بیرون وتلي، کولمې وتلي. داسې میندې ډېر ولایتونه کوي چې ډېر د دردونکې پیښې کلي نه، ځکه ډېرې چې ما په لومړي سر کې وویلې چې د دوی عامه پوهاوی کم دی. بیخي دوی د هر نگانه کده تیبیل نظری، اجتماعی نظری، ټولین نظر دی، هغه پوهاوی کم ده. بیخیال البته څوک خصته دومره حق نه ورکي، هم دا کور کې کار کوه او سیګه څوک ورته نه دی دینی زده کړو اجازه پاسانه ورکي، او نام د عصري علوم زده کړو څوک ورکي. کچیری دغه دا خلک خپل خزی پری دی چې دغه کلینیکونه ته لاړ شي، کلینیکي د قابلیت سره مشوره پیو کې کله چې دی حامل اداره کیږي، یو قابلیت ورته توصیه وکړي چې مخکې دی چې دی حامل اخلي دی باید کوم کارونه وکړي، کومه سي هغه ټول شرایط خپل ځان ته پلی کیای ماده کی ځان ته چې کوم شاینه نه باید دا پریزو کی کوم شاینه دا وکی.
دا چې یو مور ولې سوی شکل یا مایوبه ماشوم زیږوي، نسایی ولادي ډاکټره فریده مرخیلی د یو څو عواملو یادونه کوي.
سوی اشکال ولادی یا انمالگان دی ولادی دی هغه امراض دی چې په داخل دی مور دی نست که ماشومان په غبانه مبتلا کیگی. دا سوی اشکال ولادی که دیسی لحر وسیلی نپیدا سی. اول سن دی مور که کمتر لعطولسو یا جگ لسلویفتو وی، دی پلار سن که زیادر لپنزوس کلو وی، یا هم کروموزومی دی آفاد دی کروموزومی ورتوی یا غب داخل دی وجود دی انسان که دی، یا هم کمبود دی بعض ویتامینو و منرالو دی. او مهم مشای سیدلتا په افغانستان کې ډیر زیات ده کمبود وینې ده غوډې ته چې د دوی وینه پوره نه یا مکمله نه وي موږ د کمبود فولیک اسید ورته وایو چې رقم دوا ده او مهمه خبره په خپل سر دوا خوراک یا بعض شیان نه استفاده کول دي چې سبب د اشکال ولادي کیږي.
ډاکټر امرخیل د مایوب ماشومانو د پیدا کېدو یو لوی لامل د حمل په جریان کې د مور لخوا په خپل سر د دارو درملو کارول یادوي. وایي د امیدوارۍ په وخت کې باید مور هیڅ درمل د ډاکټر له مشورې پرته ونه خوري.
په صورت عموم بغیر له هغه دواګانو چې ویټامینونه دي نور ټولې دواګانې په زمان د حمل کې امکان لري سوی اشکال د ولادې په وجود راوړي. هر مور ولو که یو پرستامول هم د خپل سر دردي له خاطر خوري باید یو ډاکټر سره مشوره وکړي. د دې له خاطر عام دیده شن په کورو کې چې ډېر په زر پرستامول خوري او سر دردي ته، اما که فکر وکړو دا مور که مشکل دی زیړي ولري یا په سابق کې تیر کړی وي یا هم جګر کوم آفات ولري، پس پرستامول ورکول بره له وسې دې مور ته ضرر لري، د هغې ماشوم ته هم ضرر لري. یعنې دا یو ساده دوا وه. په عموم صورت باید ټولې هغه دواګانې څه یوناني دواګانې دي او څه هم طبي دواګانې کولی سي په زمان د حمل کې سبب د سوی اشکال ولادي سي.
له خپلوانو سره د واده کولو په وجه هم کیدای شي ماشوم مایوبه پیدا شي. اغلی مرخیل وایي په خپلوانو کې واده کول هم کیدای شي په ارثي ډول د ځینو ناروغیو انتقال ته زمینه مساعده کړي او ماشوم مایوبه پیدا شي. نوموړی همداراز زیاتوي د مایوبه ماشوم په زیږولو کې مور هیڅ ملامته نه ده. ځینې عوامل دي چې د دې باعث کیږي چې ماشوم مایوبه پیدا شي.
موضوع د خپلوي یو آفت ارثي ده کیدای سي هماغه موضوع د کروموزومو ده چې بعضن کروموزومونه چې په وجود خلکو کې دي په ارثیت کې ډېر رول لري. خپلوي سره ډېره نږدې مخصوصا د پلار له طرفه هغه خپلوي ډېره مهمه ده چې هغوی اکثرا کروموزومونه ماشومان زیاتره کروموزومونه نسبت مور ته له پلار اخلي، پس هغوی خپلوي که ولري مثلا د تروزوی ده د تره لور ده یا هم په همدغه شکل د پلار خپلواني وي هغه کې سوی اشکال ولادي فوق العاده زیات دي. نگاه طبابت خوب په دې کې مور په هیڅ مقصره نه ده. په هغه حالت کې کدی په خپل سر دوا نه وي خوړلی او که دوا یې خوړلی ته مور مقصره ده. په هغه حالتو کې مور مقصره نه ده چې د خاوند عمر له 500 کلو جګ وي، په هغه کې مور مقصره نه ده. او په هغه حالتو کې چې دوی سره خپلوي ولري دا ارثیت موضوع ده، په دې کې مور مقصره نه بلکې پلار مقصر ده. په دې حالت کې چون کروموزومونه ډېری له پلار اخیستل کیږي، پس تقصیر د مور په دې کې هیڅ نشته. که مور کم خونه وي امکان لري انومالي په وجود راسي سوی اشکال د ولادي، او که مور بعضې دواګانې یا بعضې ویټامینونه سي په خپل سر ځان سره اخلي آقا امکان دیده مزاد بیشتر.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com موږ د کابل ښار د ملالۍ زیږنتون ته چې په کابل کې لوی نسایي ولادي روغتون دی ورغلی وو، او هلته مو د دې روغتون له سرپرستې حفیظې عمرخیل نه پوښتلي چې د تیر کال په جریان کې په دې روغتون کې څومره مایوبه ماشومان زیږیدلي او د داسې پیښو ګراف په کوم حد کې دی.
اول شپږ میاشتې کې تقریبا 15 واقعې موږ درلودلې، مختلف و هم د اطراف نه و هم د کابل نه. په خو بر طلبانه ډیر کم بود راغلی ده، د دې د خاطر چې هر خواته صحی کلینیکونه سته او هر خواته هم د خپل وزارت سرطانی له طریق د میډیا او له طریق د صحی پیامونو ډیر اغیز دي، ډیر اغیز لري او په هر حالت کې او ډیر اسانتیا و دوی ته پیدا کړی دي. خو ځینو فامیلونو ته د دې د خاطر چې زر تر زره دوی خبري او نسته ډاکټر ته ورسي.
په پای کې ډاکټر فریده مرخیل کورنیو ته سپارښتنې لري. وایي یو امیدوار مور باید د حمل په جریان کې لږ تر لږه څلور واره ډاکټر ته ورشي.
هغه میندې چې امیندواره یي دا ټولې باید مخکې له دې چې دوی پوه شي چې دغه اوس د مال له وخته پیسه په له وخته مې اوښتی دی، په اولینه مرحله کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. د ډاکټر په ډېره وړکۍ توصیه باندې دوی کولی سي یو سالم ماشوم دنیا ته راوړي. دوی ته د ما پیغام دا چې هر مېرمن کم تر کمه په دغه نهه میاشتو د حمل کې لااقل څلور وارې الا پنځه وارې ډاکټر ته ورسي. مخصوصه مرحله یې همغه درې میاشتې د اول دي. په دې درېو میاشتو کې په خپل سر دوا هیڅ استفاده ونه کړي. هر مشکل چې ورته پیدا کیږي حتماً باید ډاکټر ته مراجعه وکړي.
اوریدونکو کورنیو ته ښایي چې د امیدوارۍ په وخت کې له مور نه په ښه ډول ساتنه او پالنه وکړي. که له یو ماشوم نه له هغه وخت نه چې د مور په نس کې دی ښه ساتنه وکړو، نو هم به مو ځان او هم به مو ټولنه له بدبختیو ژغورلی وي، او یو سالم فرد به مو ټولنې ته وړاندې کړی وي. اړوندو ادارو ته هم لازمه ده چې په لرو پرتو سیمو کې لا ډېر صحي خدمات وړاندې کړي چې د مور او ماشوم دواړو ژوند په امان کې وي. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پتې مو دا دی: په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، کندهار کې 22، جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
بپ دلارن تیری گ دلدار تیرے اشوند